ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو ظفر با ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خپرونې د سر موضوع مو د افغانستان د ماشومانو په اړه د ملګرو ملتونو د اندېښنې په اړه ده چې په یوه تازه راپور کې ویلي چې دغه ماشومان د خوړو د نه خوندیتوب له خطر سره مخامخ دي. د امریکا د نوي ولسمشر په د کار په لومړیو شیبو کې به د یو شمېر اجرایي فرمانونو په اړه هم راپور درته وړاندې کړو. نور راپورونه هم لرو خو خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو اسد الله الدین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د البانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپل یو سرتیری وژل کېدل تایید کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د طالبانو یو زندان مات کړی او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ ورته په سپینه ماڼۍ کې له سخاوته ډک یو لیک پریښی دی. بشپړ خبرونه. د البانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپل یو سرتیری وژل کېدل تایید کړل. دغه وزارت په یو خبر پانه کې چې پرون چهارشنبه یې خبره کړې ویلي چې وژل شوی سرتیری په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت کې دنده ترسره کوله. دفاع وزارت یوازې دومره ویلي چې دا پیښه د سې شنبه په ماښام شوې خو د ځای او څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دا د البانیا چې په 2009 کال کې د ناټو سره د ناټو غړی شو دوهم سرتیری دی چې د سولې د سوراساتو ځواکونو په نړیوال ماموریت کې وژل کیږي. البانیا په افغانستان کې نه نوي سرتیری لري چې د کابل او هرات په اډو کې ډیر دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې تیر شپه د دوی کمانډو ځواکونو په هلمند کې د طالبانو یو زندان مات کړی. د دفاع وزارت په خبر پانه کې ویلي چې په نهر سراج ولسوالۍ کې له مات شوي دغه زندان 20 کسان خوشي شوي. د خبر پانې له مخې د دغه عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو د زندان یو ساتونکی وژل شوی او یو اندازه وسلې او مهمات هم ترې ترلاسه شوي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو وایي هیواد په افغانستان کې د داسې سولې ملاتړ کوي چې له مخې دغه هیواد باثباته او خپلواک پاتې شي او ولسواک نظام ولري. ترودو دغه څرګندونې پرون ماښام له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د ارک خبرپانه وایي چې ترودو له ښاغلي غنی سره په دغو خبرو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. دواړو لوریو د ناټو د دفاع وزیرانو د راتلونکي غونډې په اړه چې په فبروري کې جوړیږي هم خبرې وکړې او یې ویل چې د غونډه کې باید د افغانستان پر وړاندې ګډ او همغږی سیاست رامنځته شي چې له مخې د سولې خبرې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. د ارګ د خبرپاڼې له مخې افغان ولسمشر پرون په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن او د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت له قمندان سکاټ میلر سره هم د سولې پر بهیر او د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو په اړه مفصلې خبرې کړې دي. اوس هم د سیالۍ له ډګره د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن لس نیمې بجې شاوخوا د سیالۍ ډګر ته ښکته شوي. د کرک انفو ویبپاڼې د وروستیو معلوماتو له مخې تر اوسه افغانستان توانېدلی چې په 14.15 منډې جوړې کړي. منډې اوس شپږته شوې او تر اوسه افغانستان کوم لوبغاړی هم له لاسه نه ده ورکړی. جاوید احمدی او رحمت الله گربز د افغان لوبډلې نننی اوپنران یا لومړنی لوبغاړي دي. د پاکستان پوز وایي یو بالستیک توغنده چې اټومي سروکی لیکدولی شي په بریالۍ توګه ازمویلی دی. لزمه کې نظمه کې ته دغه توغنده چې شاهین درې نومیږي د 2500 کیلومترو واټن وهلی شي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر د دغه هیواد د لوی درستیز جنرال ندیم رضا له قوله ویلي د پاکستان ستراتیژیک هدف دا دی چې پر خپل حاکمیت د هر ډول تیری مخه ونیسي. شاهین درې توغندی د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې وازمایل شو. پاکستان او سیال هند وسلتونونه او بیلابیل ډول توغندي لري. له کله چې دغو ګاونډیو هیوادونو له برېټانیا خپلواکي اخیستې درې ځله یې خپلو کې جګړه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ پرته په سپینه معنی کې لسخاوت ډاک یو لیک پری خیدې دا هغه دوه دی چې ولسمشران د خپل کار په روسي ورځو کې تر سره کوي خو د ترامپ لیک لدی په لوا مهم بلل کیږي چې هغه ډیر دودونه تر پخو لاندې کړی وو بایدن ته خپل مات نه ومنلې نه یې هغه ته مبارکي ورکړې او نه هم پروند هغه د لوړې په مراسمو کې ګډون کړی دی بایدن چې پرونې د امریکا د شپکتل وختم ولسمشر په توګه لوړه وکړه په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلانو ته د دغه لیک محتوا په ډاګه نکړه او وی ویل چې هغه یې شخصا د تلیکلی او تر هغه به یې جزئیات په ډاګه نکړي چې ترامپ سره یې خبري نه وکړي بایدن یوازې دومره وویل چې داله سخاوته ډاک یو لیک دی ترامپ د بایدن د لوري په مراسمو کې په نګډون سره په سباندې یو نیمه پیړۍ کې خپل نوم دی وداسي ولسمشر په توګه ثبت کړ چې لدی مخ کې د داندې په محل هیڅ یو ولسمشر نه و تر سره کړی هغه پروند ورځي وختي هغه پروند ورځي وختي لسپینې ماڼۍ وته او په الوتکه کې فلوریدا ایالت کې خپل استوګنځای ته ولاړ او روسي خبر هم دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن پروند کار په لومړی ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهم کورنیو او نړیوالو مسلو په اړه مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ ځینې تګلارې باطلوي په و اجرایوي فرمان کې د ترامپ هغه پالیسی لغوه کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د اکثریت مسلمان میشته هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګولی وو سپینې ماڼۍ دغه پالیسی پر مذهبي ریښو ولاړه له بهرنیو د ویرې پالیسی بللې ده د ترامپ لخوا د دغې پالیسی له مخې چې هغه په 2018 کال کې اعلان کړی وه متحده ایالاتونو ته د ایران عراق لیبیا سومالیا سودان سوریه او یمن پر اتباعو د ننوتو بندیز لګول شوی وو عراق او سودان وروسته له دغې لسته وویستل شول او چاد شمالي کوریا او وینزویلا پکې زیات شول د ولسمشر بایدن لخوا د یو بل اجرایوي فرمان له مخې د روغتیا نړیوال سازمان WHO څخه د متحده ایالاتونو وتل درول کیږي په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال په دی اړه پریکړه کړې و دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او ار جی ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په یو تازه راپور کې د افغان ماشومانو د خورځواکۍ په اړه اندیښنه ښودلې
په افغانستان کې له هر لسو بې وزلو ماشومانو څخه 50 تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیې د نه بدلیدونکې نښې لري
په نورستان کې د تړلو روغتیايي مرکزونو سره د خلکو ستونزې او ګیلې
کانچوا دوا مانډول برګمټال کوم ځای کې حکومت واغ نه کال کټول باندې کانچوا کې هو هر کور کې دری څلو پنځه د شي مجلس پراته دي
دا به هم وایي چې د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن د لوري له مراسمو څو ساعت وروسته د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د یو لړ مهمو پالیسیو د بدلون لپاره اقدام وکړ په دوه هم نیمه کې د مخکښو شزو اونیس پروګرام لرو
زموږ فعالیتونه په درې بخشو کې یعنی د پوهنه په بخش کې ټولنی په بخش کې او د روغتیا په بخش کې
تورپیکی په پالسافه و چې د شوزو لپاره روزنیز مرکز جوړ کړی دی د خبرونه مو ترې ولوس پجوده ورڅو د خبرمنې د سر موضوع ته د ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې د خوراکي خوندیتوب له کبله د افغان ماشومانو وضعیت اندېښمنوونکی بللی د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف په دې راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې له هرو لسو بېوزلو ماشومانو څخه 15 یې له خورځواکۍ سره مخامخ دي په دې راپور کې افغانستان د هغو درویشتو هیوادونو له ډلې په درېیم مقام کې دی چې د خوراکي خوندیتوب له اړخه په بد وضعیت کې دی د افغانستان د امیر روغتیا وزارت هم مني چې د بل هر وخت پارتاله په خورځواکۍ دښته ماشومان شمیر اوس زیات شوی دی په دې اړه نور تفصیل زما همکار کوي چې هم د وسره سره د ټلیفون پر کښه دی بلې مهرباني وکړئ
ملګری ملتونه وایي افغانستان په سویلي اسیا کې هغه هیواد دی چې د خورځواکۍ لاره ډیر ماشومان کې ژوند کوي د ملګرو ملتونو له ماشومان څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف په خپل یو تازه راپور کې لیکلي چې اوس مال په افغانستان کې له هر لسو بې وزلو ماشومان څخه انځې د کلپات خوارځواکۍ نه بدلیدونکي نښې لري دا راپور چې د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ یا یونیسف د خوراکي توکو کرن نړیوال سازمان د روغتیا نړیوال سازمان او د خوراکي توکو نړیوال سازمان لخوا چمتو شوی په یادونه شوی چې په افغانستان کې د هرې میاشتې په تیریدو د هغو ماشومانو شمیر زیاتیږي چې له خوارځواکۍ سره مخ دي. راپور زیاتوي په راتلونکو 12 میاشتو کې به نږدې 1 میلیون افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ شي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ دفتر یا یونیسف وایي چې د سویلي اسیا د هیوادونو په کچه په افغانستان کې د خوارځواکۍ سره مخ ماشومانو شمیر 2 برابره دی. د دې دفتر ویان پایلیدون آریان ازادي راډیو ته وویل
سویلی آسیا په کچه پر ناوړه تغذیه اخته تر ټولو ډیر ماشومان په افغانستان کې ژوند کوي چې دا کچه په افغانستان کې د سیمې تر نورو هیوادونو په پرتله 2 چنده لوړه ده. په افغانستان کې له هرو لسو بېوزلو ماشومانو څخه 5 تنه د اوږدمهاله ناوړه تغذیه د نه بدلیدونکې نښې لري.
له کورونا وبا سربیره د بیوزلۍ زیاتېدل، جګړه، طبیعي پیښې او ماشومانو ته کمه پاملرنه په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو لوی علتونه بلل کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم مني چې د بل هر وخت په پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمېر زیات شوی دی. د دې وزارت د ویان مرسیال نور الله تریکي ازادي راډیو ته وویل کورونا وبا او اقتصادي ستونزې د دې شمېر د زیاتېدو علتونه دي. دې زیاتوي
افغانستان کې هم د سوی تغذیه پیسدی و ډیر سوشن خو کې دا چې ګڼ شمیر زموږ د عدالت غو ناروغي سره لاس او ګریوان دي. بل خصوص په غو ساحو کې چې هلته لري پرتی سیمې لغار څخه خوړه خوراکي ځای پدې نو په دغه ساحو کې خوارځواکي ناروغي خوراځي.
ملګری ملتونه داسې مهال د افغان ماشومانو د خوراکي خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي چې کورونا وبا دا ګواښ په نورې نړۍ کې هم زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو په همدې راپور کې راغلي چې د کورونا وبا د اقتصادي اغېز له کبله 1.9 میلیارد وګړو ژوند سخت اغېزمن شوی دی او همدا ډول د نړۍ په بیلابیلو برخو کې نږدې 2 میلیارد وګړي د خوراکي توکو له کمښت او خوارځواکۍ سره مخ دي. ریباجانی
بلې ډېر زیات مننه کوم زما همکار و چې د یونیسف د تازه راپور په اړه معلومات راکول.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زمو شخله زده رادیو او دوستانو بیا هم پر همدې روغتیایي مسله تمکیجو نږدې 1 کال کېږي چې د نورستان روغتیایي مرکزونو کې د درملو د روغتیایي کارکونکو د ماشونو د نشټوالي او نور ستونزو له امله د یاد ولایت اوسیدونکو له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی له حکومت څخه د دغو ستونزو د سمدستي هواري غوښتنه کړې ده چې په وینا یې په هر کور کې د ناروغانو شمیر ورس تر بلې ډېریږي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستانیان وای ماشومان او لویان په هغه ناروغي عمري چې د درملنې وړ دي، ځکه په دې ولایت کې لوګدي مودي راهسي په روغتي مرکزونو کې درمل او ډاکټران نشته او یا کم دي. د دواب قومي مشران وای د نورستان ساړه ژمي ناروغي زیاتې کړي خو په ولایت کې د درملو او روغتي کارکونکو د قبيله قبله د درملني لارې چارې نشته. د دوه بولسوالي دوه قومي مشران حاجي میراجان او محمد نوروز
لکه چاته د سر کې د خلک د سر یا ماغه د خلک فکر فکر کې د خلک پرته دي. زمونږ د خلک نشته دواب منی د ګور یو پیغام منی چې دا یو خل دا او یو والد او اوس دا فلم دا د جنازه دا کوته نه و باسي او د لارې کې روان دي. نه منګ ته دوا نه رو نه د څه زمونږ د ډاکټر څخه نه زمونږ امبولانس څخه هر یو حاجی مریض چې نه بغل دي هغه دلته راوړو 3000 4000 روپۍ زمونږ هغه چې ذمہ داری دي. خبرې نه مخکې زمونږ جلا راځي چې مونږ باندې څه څه څنګه لګېدلې څه څه کیږي چې دا
د خلکو په خبره چې د روان کال له پیل څخه یې په روغتي مرکزونو کې د درملو د نشټونه او ډاکټرانو ته د معاشونو د نه ورکړې لامل ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا کله د ډاکټرانو د کاربندیز او کله هم د نورو ستونزو په وجه روغتي مرکزونه تړل شوي. د نورستان ولایتي شورا هم وایي چې په نورستان کې د صحت په برخه کې د شته ستونزو د نه هواري لامل د اتلسو کلینیکونو دروازو ته قلفونه پراته دي. د ولایتي شورا غړی محمد عمر نورستانه
کان کانچوا دوا منډول برګمټال کوم ځای کې چې حکومت واک نه چلته ټول بند دي. کانچوا کې هو هر کور کې درې څلور پنځه داسې مریضان پراته دي. زما کور کې هم څلور مریضان وو، اوس لږ لږ ښه شوی دي. نه دوایان شته، نه ډاکټران ورځي.
نورستانیان په داسې حال کې په روغتیایي مرکزونو کې شته ستونزو څخه شکایت کوي چې د عامې روغتیا وزارت یې بیا د حل خبره کوي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل
تنخوا ماس چې هغه ورکړل شوی ده، څه چې پاتې ده په نږدې ورځو کې ورته ورکول کیږي. دواو درملو برخه کې هم یاد موسی ډاډ راکړ چې ستونزه حل شوې ده، او د زمین لپاره د سون توکي هم په کافي اندازه لري. موږ ټینګار پرې وکړ که هره ستونزه باید په جدي ډول حل شي، او د ستونزې د حل په موخه باید مقام سره مشوره هم وشي.
خو د نورستان مرستیاله والی میرمن زاهدې فیضان آزادی راډیو ته د عامې روغتیا وزارت خبرې بې ځایه وګڼلې. وی ویل د دوی د ډیرو هڅو سربیره بیا هم د صحت په برخه کې ستونزې په خپل ځای پاتې دي.
نورستان کې زیات ستونزې دي د صحت په برخه کې، چې د درمل نشتوالي له وجې نه د کارمندانو معاشات او دغسې ډېر زیات ستونزې دي. همدې د وجې نه کلینیکونه بند شوي دي. ولایت مقام بار بار سره جلسې ونیولې، دغسې تر وزارت پورې مې دغه مشکلات شریک کړي دي. تر اوسه داسې د لارې حل هم ورته نه دی پیدا کړی.
نورستانیان وای دوی ځکه د روغتیا په برخه کې ستونزو سره مخ دي چې د هیټ په نوم همکار مؤسسه کې فساد موجود دی. د دوی په خبره چې درمل، پیسې او نور امتیازات له حکومت د دوی په نوم اخیستل کیږي، خو نورستانیان یې د نه رسېدو په وجه د مرګ ګواښ سره مخ دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سا بندیدل دي. د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه اوري. دوستانو، وړاندې په خپرونه کې نور راپورونه او مطالب هم درته لرو، خو اوس به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د 14 مالی کال بودیجې په دریمه مسوده کار روان دی، او د روانې اونۍ په پیل کې به د تصویب لپاره ولسی جرګې ته واستول سي. د مالی وزارت مرستیال عبدالحبیب زدران وایي چې د دغه وزارت تخنیکي ډلې 12 ولایتونو ته سفرونه کړي، او د دې ولایتونو له مدني ټولنو، د سیمې له خلکو، دینی عالمانو، خصوصي سکتور او ولایتي چارواکو سره یې په ملي بودیجه کې د حقوقو د اړتیاوو او لومړیتوبونو شاملولو په موخه سلا مشورې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسي جرګې په بودیجه کې د ناانډولۍ په پروژو کې ولایتونو ته کم پام او د دولتي کارکوونکو د معاشونو ترمنځ توپیر له امله د 14 مالي کال بودیجه 2 ځلې رد کړې وه. د افغانستان د کرنې او بلګول او مالداري وزارت وایي هڅې روانې دي چې سږکال اماراتو ته د صادراتو کچه 2 برابره زیاته سي. د دغه وزارت د اوبو لګولو او طبعي سرچینو مرستیال حشمت الله غفري وایي چې 14 کرنیز توکي چې کولی سي د متحد عربي اماراتو د مارکیټ غوښتنو ته ځواب ورکړي، باید په جدي توګه پرې کار وسي. ښاغلی غفري زیاتوي له هغو سوداګرو سره چې متحد عربي اماراتو ته کرنیز محصولات صادروي، د هوایي دالیز او ځمکني ترانسپورت په برخه کې د دوی د ستونزو او د غرض د پروسس بستهبندي سرټیفیکټونو او د میوو او سبو سټنډرډ کولو په برخه کې پرشته ستونزو او ننګونو خبرې کړې دي. امارات د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره ښه بازار دی، او له 2 کلو را په دې خوا د افغانستان یو شمیر بڼوال او کرنیز بیلابیل محصولات متحد عربي اماراتو ته صادریږي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې $1 واوی افغانۍ شل پوله، €1 93 افغانۍ څلوېښت پوله، £1.94 افغانۍ شل پوله، €100 شل افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومندری افغانۍ 45 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
دوستانو، د دې خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه بیا ول ولې پته مو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن د لوري له مراسمو څو ساعت وروسته د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د یو لړ مهمه پالیسیو د بدلون لپاره اقدام وکړ. د امریکا د پخوانی ولسمشر هغه پالیسیو کې چې جو بایدن په اجرایوي فرمانونو بدل کړي، د کورونا وبا او اقلیمي بدلون پر وړاندې د حکومت چلند پالیسي، او همدارنګه د یو شمېر مسلمانو هیوادونو څخه امریکا ته په سفر د بندیز لرې کول شامل دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
مننه فریبا ظاهر. بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه په داسې حال کې لوړه کوي چې په وړاندې په امریکا کې ننګونې زیاتې دي. دا داسې وخت دی چې امریکا په ژور سیاسي کړکیچ کې ښکېل ده. دغلته د امریکا د سیاسینو او همدارنګه د دوی د ملاتړو ترمنځ اختلافات په تیرو څو کلونو کې تر بل هر وخت زیات شوي دي. لویه ستونزه دغلته د کرونا وبا پراختیا ده. تازه شمیرې ښیي چې تقریبا له څلور سوه زرو نه زیات کسان په امریکا کې تر اوسه د کرونا د کرونا له کبله مړه شوي دي. اندېښنې شته چې د کرونا د مثبتو پیښو زیاتېدل د واکسینو ورو بهیر به د بایډن هغه ژمنه پوره کول ستونزمن کړي چې وایي دا وبا به کابو کړي. په عین حال کې په روغتونونو کې د بسترېدو شمیر هم لوړ شوی دی. بایدن پرون د لوړې په مراسمو کې خپل ول چې د کرونا وبا یو مرګونی او سخت مرحلې ته رسیدلی. هغه اقدامات چې بایدن لاسلیک کړي دي هغه کې د کرونا وبا د کابو کول لپاره هم اقدامات شامل دي. په فدرالي ملکیتونو کې د امریکا د حکومت د فدرالي کارکونکو لپاره د ماسک تړل لازمي شوي دي. همدارنګه د ټولنیز واټن مراعات هول لازمي شوي دي. هغه همدارنګه تر لسو د زیاتو هغه هیوادونو څخه چې ډېر اسلامي او افریقایي هیوادونه د امریکا ته په سفر بندیز چې د ټرمپ پر مهال لګول شوی وو په یو اجرایي فرمان کې لري کړ. مکسیکو سره د ټرمپ لخوا د پیل شوي دیوال د جوړولو چارې په یو اجرایي فرمان وځنډولې او امریکا ته د ورغلو ناقانونه کډوالو په وړاندې د چلن پالیسي هم ځنډولې ده. نوی ولسمشر جو بایدن همدارنګه یو داسې یادښت هم لاسلیک کړی چې د کورنۍ امنیت او امریکا لوی څارنوالۍ ته دنده سپاري څو داسې یو پروګرام رامنځته کړي څو هغه کډوال چې له امریکا څخه شړل کیږي په هغوی کې کمی راشي، په ځانګړې توګه د هغه کسانو د ایستل کېدو مخه ونیول شي چې په ماشومتوب کې دغه هیواد ته ورغلي دي. دوه نور اجرایوي فرمانونه چې د امریکا نوي ولسمشر لاسلیک کړل هغې کې د پاریس اقلیمي بدلون تړون سره د امریکا بیرته یو ځای کېدل و چې ولسمشر ټرمپ ترې په تیر نومبر میاشت کې امریکا ایستلې وه، او همدارنګه د نړیوال روغتیایي سازمان څخه د امریکا د وتلو د پروسې بندول و چې ولسمشر ټرمپ ترې د وتلو بهیر پیل کړی وو او د وتلو پریکړه یې کړې وه. هغه د روغتیا نړیوال پروګرام د چین په ننګ او ملاتړ تورن کړی وو. منتقدانو د ټرمپ ویل چې د پالیسیو په امریکا کې دغه نژادي ستونزې زیاتې کړي دي، او همدارنګه یې له نړیوالو متحدانو سره د امریکا ستونزې سیوا کړي دي. یوازې دوه وروستیو ولسمشرانو د خپل لوړې په لومړۍ ورځ باندې دغه اجرایوي فرمانونه صادر کړي دي چې یو اجرایوي فرمانو خو داسې ښکاري چې ولسمشر بایدن له ډیرو ننګونو سره مخ دی او اړ شو چې په خپل لومړۍ ورځ څو داسې اجرایوي فرمانونه صادر کړي چې ښایي په راتلونکي کې د پالیسیو سره مرسته وکړي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم اجمالاند.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غلا آزادی رادیو ریوس په لملالی بشیر خبرو چې نړیوال ورسپانو پر کوم موضوعاتو تبصره کړی دي.
Stars and Stripes ورسپانې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د هر سرتیري په پرتله اوه قراردادیان استخدام کړي دي. په مقاله کې راغلي چې په داسې حال کې چې تر 13,000 زیات قراردادیان په افغانستان کې سته، پینټاګون د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2,500 ته کم شوی دی. د پینټاګون تر راپور له مخې په اکتوبر میاشت کې د قراردادیانو شمیر 4,300 ته کم شو چې دا د مخکې په پرتله 40% کموالی شي. مقاله یادونه کوي چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف درمسته سویو بندیزونو له کبله ګڼ قراردادیان څو میاشتې په افغانستان کې بند پاته وو. د سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې په پای کې لیکلي چې دا ستونزه په ډسمبر میاشت کې هغه مهال حل سوه چې د امریکا له دفاع وزارت سره یې غونډه جوړه کړه. دا خبره د دفاع وزارت د یو راپور له قوله ویل سوې ده. برتانیا چاپ ټلیګراف ورځپاڼې په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د بېوزلۍ زیاتېدو ته پام کړی دی. د مقالې لیکوال لیکلي چې په افغانستان کې سږ کال شاوخوا 10 میلیونه کوچنیانو د خوړو له کمښت سره مخامخ سوي او د سیف د چلډرن موسسې له قوله یې لیکلي چې د دې ستونزې د حل لپاره شاوخوا 1 میلیارد پاوند ته اړتیا ده. په دې مقاله کې راغلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله ګڼې افغان کورنۍ له اقتصادي بحران سره په داسې حال کې مخامخ سوي چې د کار فرصتونه کم سوي او د خوړو بیې لوړې سوي دي. وړاندې په مقاله کې لولو چې د سیف د چلډرن خبرداری په داسې حال کې دی چې څو ورځې مخکې ملګرو ملتونو هم خبرداری ورکړی و چې روان کال تر 50 کلونو کم عمره افغان کوچنیان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. په 2020 کال کې نړیوال بانک اټکل کړی و چې د کورونا ویروس وبا پر صادراتو منفي اغیز کړی چې په نتیجه کې د شیانو بیې لوړې سوې. د ټلیګراف مقاله لیکي چې د کورونا ویروس د وبا او روانې جګړې له کبله بشري وضعیت نور هم خراب سوی دی. د مقالې په وینا د افغانستان نیمه نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
اوس به پکتیا ولایت ورسو چیرې چې یو شمېر نجونې وایي په دې ولایت کې د کانکور ازموینې لپاره د کورسونو نشتوالی د دې سبب سوی چې د کانکور په ازموینه کې د خوښې پوهنځي ته بریالۍ نسي او یا هم بې نتیجې پاتې سي. د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې دې ستونزې ته په کتو یې د یو شمېر مدني او خیریه بنسټونو په همکارۍ نجونې او هلکانو ته وړیا ژمني کورسونه جوړ کړي دي. نور هر له سیمې زما همکاره کوي.
د کانکور ازموینې لپاره چمتووالی یو له هغو ستونزو دی چې د پکتیا یو شمېر نجونې ورسره مخامخ دي. دوی شکایت کوي چې د هلکانو په څیر نشي کولای د کانکور د تیاری لپاره شخصي کورسونو ته لاړ شي. سنا له دغو زده کوونکو یوه ده. نوموړی د دغو ستونزو یو لامل اقتصادي محدودیت یادوي، خو د دې په وینا د یوه مرستندویه بنسټ وړیا کورسونو له ګڼو نجونو سره په دې برخه کې مرسته کړې ده.
زه ډیر خوشحاله یم چې موږ لپاره د سیو ژمنې کورس برابر کړ چې کانکور لپاره ډیر مفید واقع کیږي، ځکه په پکتیا کې مخکې دومره سهولت سره نه و. کانکور یو ډیر مهم پروسه ده زموږ په ژوند.
تمنا یو بل زده کوونکي د چی په د کورس کې د کانکور لپاره تیاری نیسي. دی وایي د دغه بنسټ له اقداماتو هرکلی کوي او هیله منه ده چې په کانکور کې به ښې نمرې واخلي.
موږ دې کورس ته ډېره اړتیا لرله او په خاص توګه بیا هغه 12 ټولګي څخه له ښوونځیو څخه فارغېږي او دوی به د کانکور د امتحان لپاره آمادګۍ ته ضرورت لري. نو د حماس خیری بنسټ څخه ونې سره موږ هم وکولای شو د هلکانو په څیر زده کړو ته ادامه ورکړو.
د دې مرستندوی بنسټ مشر ډاکټر هادي حماس وایي په پکتیا کې ډېر انجونې له دې عمله په کنکور کې لوړې نمرې نشي اخیستلی او یا هم ناکامیږي چې د کنکور ازموینې لپاره د تیاری کورسونه نشته او د اړتیا ته په کتو یې د انجونو لپاره ځانګړي وړیا کورسونه جوړ کړل.
دا چې د پکتیا په زیاتره کانکورونو کې د زمونږ د خویندو ونډه ډیره زیاته کمرنګه وه، حتی طب پوهنځي ته خو هیچا لاره نه پیدا کوله. علت یې دا و چې دلته دوی دپاره د کانکور د آمادګیو تیاری نه وي. نو دا چې پکتیا ښځینه برخه کې طبابت ته ډیره غټه ضرورت لري، نو دوی دپاره په وړیا ډول باندې د کانکور د آمادګۍ کورس دایر کړي چې دا تقریبا 6 استادان موږ دې ته نیولي دي او دوی ته معاش ورکوو. دا به انشاءالله 3 میاشتې ادامه لري او نور هم کوشش کوو چې دا وغځوو.
د پکتیا د پوهنې ریاست رئیس کوچای زیبای د مدني ټولنو او مرستندوی بنسټونو په همکارۍ د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د نجونو او هلکانو لپاره 50 بابا وړیا کورسونه جوړ کړي چې ډیره برخه د هلکانو دي. د همنی چې په پکتیا کې د نجونو لپاره شخصي کورسونه نشته او له همدې امله په کنکور ازموینو کې یو شمېر نجونې په خونومرو د خوښې پوهنځیو ته نه بریالۍ کیږي، خو د تازه جوړ شویو کورسونو په اړه هیله مند چې نجونې به په لوړو نمرو د کنکور په ازموینه کې بریالۍ شي.
ستاسو له پیغامونو
دغه غاړو
زای بچم د هلمند ولایت لواشینه دلته هلمند ولایت کې د جنگ او جګړو له امله په کوچانو ته هم ځای راوستل دی بالخصوص کوچانو ته کوچان کوم د څړځایونه نه لري هغوی نه ښوونځي جوړ لري هغو ته نه دولت نه کومې بلې ډلې پام کړی دی کړی موږ د افغان حکومت څخه هیله دا ده چې دلته هلمند ولایت کې کوچانو ته د نام مفایده کړي چې تر څو دوی خپل ژوند په ارامه فضا کې تېر کړي مننه
زله کندوز ولایت نه دشتار شو له سوین نه پټمو کی ما موږ دا شربانی نه داخله ده چې کندوز ولایت ده ول سوین سرکان ټول خراب دي دا شل کله خوروري جنگونه کی د ټول سو یوادونو سړکونه جوړ شو خو یوازې د سیاسي د ول سوین سړک نه جوړیږي شربانی نه داخله چې موږ د ارشد ول سوین سړکان جوړ کړي سلام علیکم
سلام د زابل ولایت خمسه سراړي کنيول د عظمت وستنه دار چې زابل ولایت کې د بیسل شبکه پر مخ خپل کار نه کوي د دې ځغ با تر ولسو چارواکو ورسې وکړه
زمانو شریف الله د کونړ ولایت ناړې ول سوایګ ساو کړی سدن کې ما ورور د دې چې تم مخ کې زو امنیتي دند وظیفه کې ما پر روزګان ولایت کې طالبان زونه ولما او زه وهاله ټکول سره زما اساده تکلیفات ګډوډ شوې دي او مایب شوی ما او ما سره د کونړ د چارواکو ته هیله کوم چې ما به پیسې راو باسي او د ازادي راډیو ته مننه کوم او سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په کابل کې 12:30 دقیقې سوې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره کې لاس د لال الدین څخاورو
د البانیا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلې وسرتيري وجل کېدل تایید کړل. دغه وزارت په یو خبر پانه کې چې پرون چهارشنبه خبره کړې ویلي چې وجل شوی سرتيري افغانستان کې د ناتو د غوښمل اتل په ماموریت کې دنده تر سره کړې. تیر شپه ځنګړو کمانډوز وکونو د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو پر وزندان عملیات کړي چې په پایله کې له دغه زندان نه 20 کسان آزاد کړي. دغه خبره د افغانستان دفاع وزارت په یو خبر پانه کې کړې ده. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو وایي هیواد په افغانستان کې د داسې سولې ملاتړ کوي چې لمخې دغه هیواد باثباته او خپلواک شي او ولسواکي او د ولسواکۍ نظام پکې حاکم شي. د پاکستان پوز وایي یو بالستیک توغندۍ چې اټومي سرو کې لګیدولې شي په بریالۍ توګه ازمویلې دی. لزمه کې نظمه کې ته دغه توغندۍ چې شاهین درې نومیږي د 2500 کیلومتر واټن وهلې شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ ورته په سپینه ماڼۍ کې له سخاوته ډک یو لیک پریښی دی. دا هغه دود دی چې ولسمشران یې د خپل کار په وروستیو ورځو کې ترسره کوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن پرون د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسلو په اړه د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ تګلارې باطلوي.
مننه کوم اسد الله لودین. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د مخکښ شروع شو زو د اونیز پروګرام تکرار اوري. دا پروګرام زموږ همکاري ملالی بشیر چمتو کړی دی.
مخکخ خزي
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه مخکښ شته تشرغ لاس نن دوشنبه د مرغومي 28 نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د جنوري 13 نیټه سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخ وړي. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیو او اف ام 0.15 دوام کوي. د ازادي رادیو په 19 پروګرام مخکښ شته کې د نن ورځې لومړی ملمنه تورپیکی په پل صافي ده. اغلی تورپیکی د کونړ ولایت ته په انګلیسي ژبه کې لیسانس کړي او یو غیر دولتي اداره لري چې شذو ته د زده کړو او تربیه ټولنیز مسایلو او روغتیا په برخه کې کاري فرصتونه برابروي. اوس هم اورځم د اغلی تورپیکی په پل صافي پر لور باندې همدا شیبه پر لیکه ده. اغلی تورپیکی خبرونه ته شرغ لاست. ډیره مننه
حوال له ټول ناتاسې ته د رادو ازادي ټول کارکونکو او ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هیله ده چې ټول یو خاص اوسه ژوند ولري.
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه هم چې وخت مو وایسته یو په دې پروګرام کې لمر سره ګډون کوي. تورپیکی جانی کلمړی تاسو زموږ اوریدونکو ته د خپلې غیر دولتي ادارې په اړه یو څه معلومات ورکړي چې تاسو په کومو برخو کې شذو ته د زده کړو او کار زمينه برابروي.
زه یو ټولنه لرم د ځوان انجینر د پرمختګ د مسی په نوم ده او زموږ فعالیتونه په درې بخشو کې یعنی د پوهنه په بخش کې ټولنیز په بخش کې او د روغتیا په بخش کې زموږ ټول خدمات د ځوانو مېرمنو لپاره دی. البته زموږ هدف ستر هدف دا دی چې موږ غواړو خپل خورګانو ته یا د افغانستان مېرمنو لپاره د کاري زمینه یا فرصت برابرول، د هغوی استعدادو ته تبارز ورکول او همچنان هغه خادمان کوم خورګانی چې یعنی د سواد بحر سواد نه هغې محرومه پاتې دی نو د هغې د عرفایي کارو که مهارت لري هغې ته همچنان موږ فرصتونه برابروو. نو دا غصه فعالیتونه از من فعالیتونه در بدخشان بنده
تورپیکی جانی
که همچنان دینه آگایی
میره بانی
من آگایی او دا آگایی دهی پروگرامونه از آمایی پوحه پا برخه که همچنان منگه دینه برنامه پروگرامونه نرو.
تورپیکی جانی تاسو که په مشخصه توګه د ځینو برخو یادونه وکړئ چې تاسو سره ډول فرصتونه برابروي.
منگه آغن البته د ولایت په سطح باندې اوس خو ماشاءالله شکر الحمدلله زمونږ د ټولنیز یا زمونږ خلک ماشاءالله یو څه ښه ذهنیتونه لري. د هغې مثلا د زده کړو په برخه کې د ټول کورنۍ یو څه ذهنیتونه یې مثبت روان دی، البته د نجونو په بخشه کې. خو بیا هم د ځینې مشکلات لري. موږ بیا ځینې برنامې ځینې پروګرامونه مهیا کوو یا د دې کورنۍ فامیلونه البته د هر کلی یا باندونه د وکیل یا د هغه د کوم کلی چې ارباب یا بزرګ هلته مسؤلیت لري هغې سره حول موږ ګورو. بیا موږ یو برنامه یو لکه سیمینار غوندې یو آگاهی دهی یا د عامې پوهوي په بخش غوندې یو برنامه ورته برابروو. بیا هغې ته موږ د توضیحات ورکوو نو غواړو چې د هغې ذهنیت آماده پدې کړو چې دوی خپل نجونو ته اجازه ورکړي چې دوی باید خپل تعلیم سرته ورسوي او همچنان دوی د دې اجازه ورکړي چې دوی پوهنتونو ته لاړ شي. نو داسې برنامې موږ په دې بخش کې لرو. همچنان موږ د بې سواد د کوزینې کورسونه بې سواد مېرمنو لپاره اجازه وو او بل موږ کوم نجونو چې زموږ ډېر با ښه استعدادونه لري ښه ظرفیتونه لري اغلری همه دی بیچارگان دیر په اقتصاد لحاظ نمشکل لری. بیا غیل پاره منگا پانتونو سر قرار دادونه لرو او پانتونو تا معرفی که او در احیانی تخفیف دی تاخلو او دی تخفیف درمی یو تیداد اینجونو تا حلبت دیر زیاد منگا نشکوله یو نتر پینزو کسان پوره. هغه کسان چې واقعا مستحق دی البته موږ مخکې د مخکې نه خپل سروې کړی دی خپل معلومات هم کړی د هغه انجونو د وړیا په توګه باندې یا رایګان په دې پوهنتونو کې معرفي کوو.
هم اوردم زموږ یو اورېدونکي تکه دوی تاسو څخه کومه پوښتنه لري د دوی پوښتنه به واخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم خورجان.
وعلیکم سلام، مننه چې تاسو ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی. که خپل نوم یاد کړئ او کومه پوښتنه لري.
زه محمدی خروټه د پکتیکا ولایت څخه خبرې کوم. دوی خو دغه د پکتیکا شزینه وته نه په مکاتبو کې پاملرنه کړې ده او نه د پکتیکا له ښځو سره دوی داسې غونډې کړې دي چې هغه د پکتیکا د ښځو د پرمختګ لپاره
مننه خروټی صاحب. اوس فکر کوم چې زموږ رابطه له تاسو سره قطع شوې ده. ستاسو پوښتنه مو واخیسته، یو بل اورېدونکی به راواخلم. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
قاری صاحب پرتم له جوزجان نه يم خوري کې سلامونه تاسو وړاندې کوم. ستاسو سره ډوډۍ ټول کار کوم اورېدونکو ته ستاسو ملمنیت ډېر ډېر ځای دی چې دا څنګه دې موږ لرو او دا چې کای په خاطر نو مظلوم قشر یعنی او مظلوم څه ته برابرې او هغه په امن کې ساتي او دا هغه د بل د وژو بار نه ګرځي. دا می تفسیرنه د درجه کم یادې ده او تاسو څنګه کولای شئ چې دوه د فرصتونو برابرۍ یا د تعلیم او د تعلم فرصتونو ورته برابرۍ یا د کار فرصتونو ورته برابرۍ دا د جیم کامیابی او د غوم کامیابی دغه فرصتونه کاری چې تاسو ورسره برابروي تنها د زده کړو په ارسه کې دي او که په نورو ارسو کې هم دي یعنی شزه و هر څه ته اړتیا لري دوهمه پوښتنه مې دا ده دغه ښځې چې دوی استخدامي یا پردنده سره دي په دا ټولنه کې تنها د کونړ ښځې دي که د افغانستان د نورو ولایتو ښځې هم دي
ډیره مننه اول به د زمونږ کوم ورور چې د پاکستان اړیکې کړی تماس نیولی د هغې جواب ورکړم زمونږ فعالیتونه صرف یوازې د کونړ ولایت لپاره نه دی زمونږ فعالیتونه د افغانستان په سطحه باندې دی او حتی مونږ بیرون د افغانستان نه هم فعالیت کولی شو نو د دې ورور خبره زه منم زمونږ تر اوسه پورې خپل فعالیتونه یعنی عملا د پکتیا په ولایت کې پیل کړی نه دی اما مونږ برنامه لرو په پلان کې شته مونږ سره یعنی مونږ په آینده کې غواړو چې باید په پکتیا کې هم زمونږ فعالیتونه روان شي او مونږ یو رسمي څانګه هلته ولرو زمونږ فعالیتونه البته د دې ارګنایزیشن د وای دبلیو سی او په چکر لاندې الفاظ مونږ فعالیتونه رواني
ستاسي جواب مو واخستې تر پکې جانې ډېر مننه اوس هم ورزم یو بل اوریدونکو ته که دوی کوم پښتنه لري مهرباني وکړئ تاسو د ازادي رادیو مخکښ شې پروګرام اوري
مهرباني ستړي مشې تاسو ستاسو زما په څه ډول ځای کړو دا سړی د ننګرهار څخه د دې ځکه چې تاسو د دې د خپل استاتو او د پانتونو په اړه دی او وی مثلا د نسایي ولادي برخه کې چې کوم دغه د انسټیټیو دغه څه فارغ دی او په اوس په کور ناست دی هغه لپاره هیڅ
مننه سید صاحب چې تاسو د ننګرهار څخه موږ ته زنګ وهلی وو تورپیکی جانې تاسو دوی پوښتنه واورېدله دوی وویل چې د نسایي ولادي په برخه کې ځینې ښځو چې زده کړې کړي وي هغوی ډېری وختونه بې وظیفې پاته وي او په دې برخه کې آیا تاسو کومې هڅې کړي دي که نه
بالکل من په دې بحث کوم ډېر خپل تلاش خپل هڅې کوشش کړی دی او هم چې نن موږ دې ته روان برنامه لرو یعنی د کورونا تاسو ته معلوم دی چې یوازې افغانستان نه بلکې ټول نړۍ د کورونا په مصیبت باندې اخته ده یعنی زمونږ د ډیر یو ښه قوي لوی پروګرام چې زمونږه کوم خورګان چې دې په نسایي ولادي په بخش کې یعنی خپل تعلیم حاصل کړی دی باید هغې ته ډېر زر فرصت د کاري مهیا شي بدبختانه چې مونږ د کورونا له وجې نه زمونږ دا کار بس نه تمام پات شو یعنی په آینده کې مونږ برنامه لرو او غواړو چې خپل کوم طرح چې مونږ ترتیب کړی دی هغه غواړو چې تطبیق کړو ځکه چې مونږ په دې بحث کې ډېر ضرورت هم لرو
مننه تورپیکی جانې اوس په بیا ورسم یو بل اوریدونکي بره واخلم مهرباني وکړئ ازادي راډیو اوري
سلام علیکم سرګانه
وعلیکم سلام تاسو خپل نوم وایست او کومه پښتنه لرئ مهرباني وکړئ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کندهار خبر کوم په افغانستان کې خو حالات خو خراب دي بل خصوصا د خزو د پارس دا ټوپ ناری وي زاید بشو حکومت دا حکومت نه تړای دي نو دلته هر ورځ مېرمنې په قتل باندې رسیدي مسلې ته څوک نه مني زاید ځان لپاره څونه ځان خوندې ګولې او دې د خزو لپاره کوم کارونه کړی دي
دا خو یو واضح خبره ده چې د امنیت له لحاظ نه موږ تاسو ټول پوستون زبانه اخته یو یعنی اگر کوم امنیت چې موږ غواړو موږ تاسو په خپل یاد کې نه لرو خو بیا هم موږ نه غواړو چې مثلا دا امنیت د دې باعث چې زبانه د زمون د پر مختګ جلګریو کې خو موږ خپل مبارزات ته ادامه ورکو او کوم برنامه او پلان چې ځان سره لرو اگر کوم زمون کوم اهداف چې زمون د خورګان لپاره زمون د خورګان د پرمختګ لپاره دی زمون د وشو کولای شي دا بیا او سا ژوند زمينه او تم سایت کو او دا کار کو دي ته حاضر ما
اوس هم یو بل اوریدونکو را سره پر لیک دی مهرباني وکړئ د ازادي رادیو مخکښ شې پروګرام دی
السلام علیکم مالانی بشک صاحب سلام علیکم صاحب خور سره محمد قاسم زغل بلمن ولاته سره پڑھی ته کوم ګیر مندل او کوم وکیل شدا چې دا مو په ویلا او نور په برخه د څه لپاره کار کوي
یعنی ملالی بشیر دا ډیر یو موثر ده تمام سره ده په افغاني ټولنه کې په وطني وخت کې مخکې ټولنه موثر نه کوي مدل په دې روسي کې وطن هم کېرمن چې هم دا نتیجې ډېر څنګه په دا فرق کې ډېر کار کړی دي او څه نتیجې هم ورکړی ده او دې سره یوازې سعید لپاره مې ملالی بشیر څنګه ولید
ډیره زیاته مننه ځواک صاحب ستاسو تبصره مو واخیستله او له دې څخه هم مننه چې ازادي راډیو ته مو زنګ ووهه تورپیکی جانې له تاسو څخه مننه بیا به هم په ځینو خپرونو کې زحمت ترته درکوو هم د یوې لنډې دمې وروسته اورېدونکو بیرته له تاسو سره به یم او زموږ یو بله میلمنه عفیفه معروف به له موږ سره په دې خپرونه کې خبرې کوي
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي رادیو ته شرغ لاس تاسو مخکښ شیدې پروگرام او ری د دې خبرونې دوهمه میلمنه عفیفه معروف ده عفیفه معروف د ننګرهار ولایت ته او د حقوقو په هندي څخه فارغه شوی ده اوس مهال په هلمند ولایت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس ده عفیفه جانې خبرونې ته شرغ لاس
مننه تاسو نه تاسو د میکروفون استاس د میکروفون د طریقه خپل سلامونه نه کې هېلې ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم اله د چا دغه شیبه چې د موږ سره د دوی جوړ وروغ اوسي
استاسو کوم لمړیتوب چې لري د شوزو د پاره کوم فعالیتونه تاسو کوي
باندې ډیره مننه استاس د سوال څخه په هلمند ولایت کې هغه چې د هلمند نوم دی هغه وضعیت نه دی بلکې د شوزو د پاره د تعلیم د پاره سهولتونه شته دي او ډېر لیسې مشهزینه لرو درې خصوصي پوهنتونونه شته دي دولتي پوهنتون دی چې هلته نارینه او ښځینه سره ګډ صنف کې درسونه وایي او ډېره ښځې په وظیفې کې دي په هلمند ولایت کې او همدارنګه یعنې په هلمند کې د ښځو وضعیت د نورو ولایتو په پرتله لکه کندهار اورزګان او یا نور ولایتونه لکه نیمروز دا ځایونه ډېر ښه وضعیت دی خو بیا هم کوم ښځې چې په کورنۍ کې یا په ټولنه کې د بد رسم رواجونو په ارتباط دوی مشکلات لري زموږ دفتر ته مراجعه کوي نو کله چې مراجعین موږ ته مراجعه کوي موږ هم بیا دغه ملي قوانین ته ارجحیت ورکوو او هغه دوی قضایي ادارات معرفي کوو او د حقوق څخه حمایت کوو کوم چې د افغانستان نافذه قوانین کې شتون لري
په دې ورستوي کې په ټول هیواد کې هدفي حملې هم زیاتې سوي دي او په ځینو مواردو کې دا حملې پر شوډو سوي دي لکه په کابل کې یو پیښه وسوه او په هغه کې پر دوو قاضیانو باندې حمله سوي او چې هغه پکښې وګوجل سوي په دې حمله کې همدا ډول په ځینو ولایتونو کې لکه هلمند ولایت چې هلته د ازادي رادیو پر همکار الیاس دایي باندې سو اونې مخکې حمله وسوه او هغه په دغه حمله کې وګوجل سو په دې اړه چې د هلمند ولایت شذي او نارینه په دې برخه کې څومره اندیشنه که په دغه اړه مشتایف څه وایست
بلې په دې اکل بیت وایم چې دا یو استخباراتي جنگ دی او هر سیمه ولا چې فزیکی امنیت پکې وی خو بیا هم رواني امنیت په هغه کې نشته او یلمن هم یو جنگ ځپلې ولایت دی او هر ولایت څخه دغه هدفمن بریدونه او تاوتریخوالی هلته خامخه شتون لري خصوصا د په مقابل کې د کورنۍ څخه نیولې بیا تر امسایه تر تربور تر طالبانو یا مخالفین د حکومت پورې دوی تاوتریخوالی کوي خو بیا هم داسې نه دی چې ښځې په کور کې کښېني او دغه تهدیدونه باید د دې شي چې ښځینه خپل فعالیتونه څخه لاسته سر په کورو کې کښېني له بده مرغه سره تاسې یاده کړه محمد الیاس داوي یو ډېر زړور او ډېر ښه خبرنګار و د رادیو ازادي چې په هلمند ولایت کې ترور شو خو بیا هم ډېر ځوانان شته چې دغه لارې تعقیبوي او د رسنیو ژبه هېڅکله نه ده رسنۍ په هلمند ولایت کې کار کوي او همدارنګه د افغانستان د ټول اتباعو حقوق بیانوي او ډېر هغه مشکلات چې د حکومت لخوا پېښېږي یا د مخالفینو لخوا پېښېږي زموږ رسنۍ د هغه په ارتباط مصاحبې چمتو کوي او اگر اسکینه وضعیت چون د خلکو حق دی خلکو د پاره نشر کوي سوچي خلک وپیږي په خپل هیواد یا ولایت د وضعیت په اړه.
په ځانګړي توګه د کورني تاوتریخوالي په اړه که خبرې وکړو، سږ کال د کورني تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي دي که کمې سوي دي ستاسو په ولایت کې؟
بلې، په دې کې باید ووایم چې د کورونا وایرس کله چې خپور شو په ټول نړۍ کې، خصوصا افغانستان کې، نو نارینه هم خپل وظایف د لاسه ورکړله او ښځې هم چې په وظیفه کې یا کوم مصروفیت درلودله دوی په کور کې کښېناسته. په رښتیا هم چې دوی په کور کې کښېناستله د تاوتریخوالي کچه یو څه پورته شوه، په دې خاطر چې یو په خپله بنیاد د کورنۍ اقتصاد نارینه کار ونه لري، ښځې کار ونه لري، نو د دوی په منځ کې تاوتریخوالي هم پېښېږي. او په دې هکله ده، یعنی د تاوتریخوالو قضایا چې زموږ دفتر ته راغلی دی، درې اویا قضیې موږ په تېر کال کې درلودله چې دا هم د کورونا د وخت قضیې وه او هم پس د هغه نه، چې موږ داسې نسو ویلی چې اوس کورونا نشته، اوس هم کورونا شته دي او که نه وي هم تشویش شته دي. او هغه مصارف چې خلک پخوا مثلا د ویټامین سي په ارتباط یا میوه دانې په ارتباط دغونه د کورنۍ ته نه رسول، لکه چې اوس باید ورسوي چې د کورونا څخه باید مخنیوی وکړي. خو بیا هم ویلی شم چې دا ډېر منفي اثرات درلودل کورونا ویروس په کورنیو کې، په ښوونځیو کې، په هغه ټولنیزو اداراتو کې چې هلته خلک ټولېږي. نو خلک د چا خبره په کور کې کړې وه او په کور کې هم د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې وه.
تر ټولو ډېرې قضیې په کومه برخه کې ثبت شوي دي په دغو درو اویا قضیو کې؟
بلې، په دې کې هغه ډېرې قضایا چې ثبت شوي دي د واهل او ټکول او بې سرنوشت پرېښودل دي، چې دغه قضایا اکثریت یې ویل ټکول دي، بیا پس د هغه نه بې سرنوشت پرېښودل دي، بیا جبري ودونه دي او ډېر بد رواج په هلمند ولایت کې. او زه فکر کوم چې په ټول افغانستان کې چې دوی ورته مخی وایي یا بدل، یوه ښځه د بلې ښځې په بدل کې دي، اوس یعنی ډېر بد رواج دی او په اسلام کې دا بدل نشته دي. خو بدترینه یې دغه ده چې پلرونه پورته کېږي خپل تنکي نجونې یو بل ته بدلوي، چې دا بیا باعث کېږي چې دغه نجونې دا واده ته ځانه نیسي، ځان وژنې باندې ځان ختم کوي، یا د کوره تښتي، یا داسې مسایل ورته شيزي.
که ښځې له تاوتریخوالي سره مخامخ سي، د وهلو و ډبولو یا د دوی ژوند ته خطر وي، دوی چیرته ولاړې سي، څنګه شکایت وکړي؟
بلې، زه د خپل خویندو څخه غواړم چې کوم وخت دوی یعنی داسې تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي چې دوی ته ضرر رسوي، دوی باید تر هر څه نه هغه نږدې ترین مثلا وکیل بزار ده یا ملا امام ده مسجد ته دې ورتي، خپل مولوي صاحب ته دې خپل شکایت وکړي. او د هغه په واسطه که جرم واقع شوي وي هغه آزاده کړي او قانوني برخورد باید وکړي، او که نه وي واقع شوي خو په یو مصلحت هم یا مشورتي دوی بېرته سره جوړېږي او د کورنۍ د انحلال سبب نه ګرځي. او نو کله چې دوی تصمیم بېخي جدي وي یا جرم واقع شوي وي یا ډېر شدید مشکلات څلته شوي وي، بیا هم دوی عدلي او قضایي ارګانو ته مراجعه وکړي، د بشر د حقوقو دفتر ته مراجعه وکړي، د ښځو ریاستونو ته مراجعه وکړي او د عدلي ریاست ته مراجعه وکړي. یعنی دغه ادرسونه دي چې دوی کولی شي چې هلته مراجعه وکړي او خپل قانوني حقوق وغواړي.
ډیره مننه. اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د اوریدونکو څخه به پوښتنې واخلم. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
مننه کولی خو سلامونه تا ته ځانې مېلمنې ته او د آزادي رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته. جزمیل د هلمند له ولایت نه خورې. په اول کې خو ستا دفتر موږ ته پېښي نه دی معلوم. زه د دولت کارمند یم، په دېرش کاله کار کوم په دولت کې، یو د دولت کارمند یم، تر اوسه ستا دفتر ما ته نه دی معلوم چې ستا دفتر چیرې دی. یا په تېره ښځو ته خو بېخي نه معلومېږي. او بل د بشر د حقوقو په هکله په هلمند کې تاسو څه کړي دي؟ حتی د نارینه حقوق تر پښو لاندې کېږي، د ښځو دا خو پرېږده، هغه خو تر پښو لاندې دي. زور زیاتی ډېر دی، تشنج ډېر دی د ښځو سره. موږ ته معلومېږي، موږ په محل کې زندګي کوو، ژوند کوو، اتا په قتل رسیدي د ازما په کارته کې دوی چې دیواله په قتل ورسېدل بیا دوه شل دي نور په قتل ورسېدل د دوه سرنويست معلوم نه شو چې چا په قتل ورسول چې امر یې کړل او چې ته وکړه دا ازما سوالونه ولا خو ما خدای دې جوابونه راځي
بلې زموږ ورور وی چې تاسو دفتر مش نه دی لیدل کړي دوی وظیفه په هلمند کې وی او کور په هلمند کې وی همش بار بار د هلمند په محلي رسنیو کې هم تلویزیونی رسنه کې هم صوتي رسنه کې ظاهر شوی یو خبر هم کړی دی او زموږ دفتر په دننه په د مرکز د شهر کې دی نو چې دوی ته څنګه نه معلومه دوی رسنه نه اوري نه نسی رادیوګانې به خبر پدې یا دا مشکل نه لري څوک مشکل هم نه لري نو ډېر کوشش نه کوي چې دا دفترونه چیرته خو بیا هم ورته وایم چې زموږ دفتر د معرف د چوک سره دی دوی وی چې اوس په دې حالت کې نارینه و حقوق هم پایمال دی زه د دې سره موافق یم یعنی چیرې چې جنګ وي هلته د قانون پلي کول مشکل کار دی او خصوصا چې هغه بیکار خلک په تا باندې یو فشار وي یو زور وي چې حکومتونه باندې چې وګماري یعنی کار اهل کار ته ونه ګمارل شي دا خامخا هم د نارینه و حقوق تلف کیږي هم د ښځینه و حقوق تلف کیږي یعنی په جنګ کې هر څه امکان لري چې پیدا شي یا واقع شي خو نزی لمن یم چې موږ داسې دولت پیدا کړو چې په هغه کې کار اهل کار ته ورسیږي او لکه څنګه چې دا څو ورځې په پارلمان کې دا خبرې کیږي چې یو تعادل یا همرنګ سازي د معاشاتو په دې باندې کار کوي که په دې باندې فشار راوستل شي چې دا غیر عادلانه ویش په افغانستان کې ختم شي او هر انسان ته د هغه د تکافف په اندازه باندې دولت مکلفیت وګڼي چې معاش ورته ورکړي یعنی د معلم معاش د سرباز معاش او نور مامورین معاش هم یو څه پورته شي سوچ دی وکولای شي چې یو شرافتمند نه ژوند خپل کورنۍ ته ځان ته اختیار کړي
اوس هم یو بل اوریدونکو را سره پر لیکه دی مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
جمعګل خوشخویم ارزمی داده صاحب چې دا تاسو خپل ملمنه څخه پوښتنه وکړي کړه ور سره تاسو اړیکه جوړوسونه تاسو پوښتنه وکړي چې تاسو په نظر دا د دې وژنې چې کیږي دا قاضي صاحب نه چې وژل شي یا دا زموږ د محترم خبريالان چې بیگونا دی وژل کیږي دی خو کوم ګنا نه لري دی خو صاحب مور تاسو د هر واقع د هر خبر څخه خبرې آیا دا په صلح باندې تاثیر کوي که نه کوي د صلح په څرنګوالي باندې زما په نظر خو تاثیر کوي ډېر زیات تاثیر کوي منفي تاثیر کوي مثبت تاثیر نه کوي دا درد دا هر کا چکیږي دا منفي تاثیر کوي کدی غواړي صاحب چې کامیاب شي دی غواړي چې صلح وکړي واقعات زما یوازې نه دی لته دا او یوازې نه ارزو می دا ده چې دې عربي وژنې نه کوي او دا تلو نامرده کار دی که زه ووایم په دې نامرده کار دی چې موږ ټول قاضي صاحبان دي هغه د خدای او د رسول قضاوت کوي که موږ خبریالان دي هغه موږ د هرې شی او بدې څخه خبروي نو زما یوازې هیله د محترم ورونو څخه دا ده چې ادبي وژنې بس کړي او ادبي وژنې نه کوي موږ تاسو شکر کوو مسلمانې ووایه خو ګرده مسلمانان یو او ګرده الحمدلله دعاګوی او ټول د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم امتان یو نو دوی ولې دا ادبي وژنې کوي نور مو وخت نه شمه د خدای په امان
ډیر زیات مننه ستاسو تبصره مو واخیسته معروف سپ تاسو موږ دا ورېدونکو تبصره واورېدل دوی وویل چې هدفي حمله پر رسول منفي اغیز کوي نو دوی ستاسو څخه هم دا پښتنه وکړه چې آیا تاسو له دوی سره موافق یاست کنه
بله بالکل د دې سره ما فقیم دا یو بشری جنایت دی دا هدف یې وژنه او پرشتیا هغه خلک چې د زړه له اخلاصه سوله غواړي او یو خبرې کولی شي هغه عموما هدف نیسي دشمن او دا نامعلومه اشخاص او افراد او حکومت مکلفیت لري چې د دوی ادرس معلوم کړي او ځان وپوهوي چې دغه وژنې څوک کوي دا به کوم ډلې دي چې دوی باید معلومه شي او د دوی کورنۍ حق لري چې وپوهېږي چې د دوی قاتلین دولت ورپنګته کړي او جزا ته ورسوي او دغسې نامعلوم ادرس څخه چې دولت هم چوپ وینو خلک فاصله د دولت څخه لري او فکر کوي چې دولت د دې درایت نه لري چې زموږ قاتل معلوم کړي او موږ ته عدالت ورسوي.
عفیفه معروف، ستاسو د وخت څخه او له دې څخه چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ ډېره مننه. د مخکښ شدي پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی، تر بیا مو پر خدای سپارم. د خدای په امان.